The Washington DC na da Voice of America jibo radio de
Assalamu alaikum grana urujum ko da The Voice of America jibo radio de nan da khali uras kal bazara ye bishtam to september da miashti atalla samane ta da awal ta stoblan de ko do muhim khabruno sartiki د امریکای پوسټ تر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حمله بخنه غوښتي چې پکې د او ماشومان په شمول لس ملکی کسان وژل شوي. امریکای پوسټ دغه حمله تیروتنه بللې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي د افغانستان نه په کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلعه کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 14مه ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی او ویلي په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی. خو د تیرو دوو ورځو نه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ ودرولې شوې او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکای پوسټ تر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حمله بخنه غوښتي چې پکې د او ماشومانو په شمول لس ملکی کسان وژل شوي. امریکای پوسټ دغه حمله تیروتنه بللې. پینټاګان ویلیو چې د اگست په 9مه نیټه ډرون حمله کې د داعش ځانمرګي حمله کوونکي په هدف شوي چې په کابل هوایي اډه د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وو. د امریکې د پوځ مرکزي کمان مشر جنرال فرانک مکنزي چې په افغانستان کې د ځواکونو ذمواري هم په غاړه لري د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د ډرون حملې په وخت د هغه یقین وو چې په کابل هوایي اډه موجود امریکایي ځواکونو لپاره خطر له منځه یوړل شو. خو زیاته کړې د دوی پلټنې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دغه حمله غمجنه غلطي وه. جنرال مکنزي ویلي هغه نه ګڼي چې په حمله کې وژل شوي کسان د داعش خراسان ډلې سره تړلي او یا د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وه. نوموړي ویلي پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کومو خلکو ته زیان رسېدلې هغوی ته تاوان ورکړی شي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن په یو بیان کې ویلي چې په ډرون حمله کې یو افغان تن احمدي وژل شوی دی چې د یوې امدادي ډلې سره یې کار کوو او د داعش خراسان سره یې هیڅ تعلق نه و. د دغه ډرون حمله نه درې ورځې مخکې د کابل هوایي اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 14 امریکایي عسکرو ترڅنګ یو سل او یو کم اویا افغانان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان نه په کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دا وخت تر ټولو مهمه مسله د کډوالو ده. نوموړي ویلي د تورخم او چمن په پوله ضرورتمند خلک اولی راوړي او هغه د پاکستان حکومت ته پیغام ورکوي که چېرته د سفري سندونو بغیر او د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي افغانان بیرته خپل ملک ته لیږل کیږي نو په افغانستان کې د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي د پاکستان د صدر او د پوځي مشر او نورو اعلی چارواکو سره یې لیدلي او د کډوالو په حق لې ورسره خبرې کړي. په دې وړاندې د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په 2 سپتمبر په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلو کچرته د افغانستان نه د چمن په پوله د خلکو تګ را تګ سی واقعي نو دوی کولای شي چې د چمن پوله په مکمل توګه باندې بندکی. ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو خبره په داسې حال کې کړي چې روانه میاشت پاکستان هغه او سبا افغان کډوال برته خپل ملک ته لیږلي چې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د سپین بولدک تلارې بلوچستان ته ورغلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د حکومت په دې کار فکرمندۍ څرګندې کړې دي. پاکستان دا وکړي چې په ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نه ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په پاکستان کې ورسره 14 لکه کډوال رجسټر شوي. د پاکستان خبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلعه کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 14مه ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی او ویلي چې په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی. خو په سپینکۍ رغزۍ سیمه کې د تیرو دوو ورځو نه د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ ودرولې شوي. انتظامیه وای په دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او غوښتنې اوریدل کیږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کیږي نو بیا د اسلام آباد اړخ ته د دوی د احتجاجي لاریون فیصله پځای ده، او زیاته کړې ځایي انتظامي په 15 ورځو کې د دوی غوښتنو ته ځواب ویلو وعده کړې وه، خو وایي په علاقه کې لس ورځې احتجاج کولو وروسته هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی شوی. احتجاج کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په علاقو کې په ځمکه کې ښخ ماینونه په مکمله توګه پاک کړی شي، د ماین چاودنو ښکار کسانو ته دې د علاج لپاره مرستې ورکړی شي، دوی ته دې نوکری یا وظیفې ورکړی شي، او د کومو کسانو د مال او جایداد چې څومره تاوان شوی هغه دې ورته ورکړی شي. په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د توندلارو خلاف پوځي عملیات کړو، خو ځایي خلک وایي د دغه عملیاتو په وخت په سیمه کې په ځمکه کې ښخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي چې یوازې د جنوبي وزیرستان په دوه سب ډیویژنو لدا او سروکۍ کې د کال 2014 نه راپدې خوا د 300 نه زیات کسان په ځمکه کې ښخ ماین چاودنو ښکار شوي، چې پکې زیات شمېره د ښځو او ماشومانو ده. انتظامیه د دغه پیښو تایید کوي او وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې یې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو ته رسولې دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوه ده، زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، د امریکا پوځ خبر ورکړی چې په کابل کې د تیرې میاشتې په ډرون برید کې د 9 ماشومانو په ګډون 10 ملکی وګړي وژل شوي، نه د داعش کسان. دغه پیښه تیره میاشت هغه وخت وشوه کله چې د امریکا یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په کابل کې په یو موټر باندې برید وکړ. په قطر کې چارواکي وایي تیره ورځ یوې الوتکې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 190 بهرني کسان وستلی دي. په دغه الوتکه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، جرمني، بلجیم، کروشیا، هالند او ایټالیا وګړي لګول شوي دي، خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا افغانان هم په دې الوتکه کې وو او کنه. په دې اړه بشپړ راپور له شعیب زاده څخه اوري.
د امریکا د پوځ مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی چې په افغانستان کې د ځواکونو مسولیت هم په غاړه لري، د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د ډرون حملې په وخت د هغه یقین و چې په کابل هوایي اډه موجود امریکایي ځواکونو دپاره خطر لمنځه یوړل شو. نوموړي ویلي زموږ تحقیقات دې نتیجې ته رسېدلي چې دغه حمله غمجنه غلطي وه. جنرال مکنزی ویل هغه نه ګڼي چې په حمله کې وژل شوي کسان د داعش خراسان څنګ سره تللي وو او یا د امریکایي ځواکونو دپاره خطر وو. هغه زیاته کړه پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کومو خلکو ته زیان رسېدلی ورته تاوان ورکړی شي. د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې وویل په ډرون حمله کې ښاغلی احمدی وژل شوی دی چې د یو امدادي ادارې کارکوونکی و او د داعش خراسان سره هیڅ تړون نه و. موږ بخښنه غواړو او کوشش به کوو چې د دې پیښې نه زده کړه وکړو. رایټس خبری اداره وایي د پینټاګان چارواکو ته پاره چې په کې د دفاع وزیر هم شامل دی دا غیر معمولی خبره ده چې په شخصي توګه د ملکی کسانو په وجل کېدو بخښنه غواړي. په کابل کې دغه ډرون حمله نه پس زر داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې په دې کې ملکی کسان وژل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په کې د وو کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. د یاد ډرون حمله نه درې ورځې مخکې د کابل هوایی اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 43 امریکایي عسکرو ترڅنګ 101 کم اویا افغانان وژل شوي وو. د داعش د حمله نه وروسته د امریکې پر ډرون حمله کې په ختیځ افغانستان کې د داعش دوه وسلوال وژل شوي وو. اخوا په قطر کې چارواکو ویلي چې 13 ورځې ویل وته کې د کابل نړیوال هوایی ډګر نه 101 کم اتیا بهرني کسان وستلی دي. په دغه الوتکه کې د امریکا، برتانیا، جرمني، بلجیم، کرویشیا، هالند او اټلی وګړي لیږل شوي دي. او چارواکو نه دی ویلي چې آیا افغانان هم په دغه الوتکه کې وو او کنه. د امریکا حکومت د اګست په 10 د افغانستان نه د وتلو عملیات پای ته رسولی وو او د هغې وروسته دا درېمه الوتکه دا چې د افغانستان نه خلک انتقالوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغه کار هرکلی کړی دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی چې خوشاله دی نور امریکایان هم د افغانستان نه وستل شول. ښاغلی خلیلزاد د صدر بایدن د خبرو په استناد ویلي چې د افغانستان نه د امریکایي کسانو د ایستلو لپاره ستادی نشته او هر کله چې وغواړي دغه خلک کورته ستانه شي نو دی به یې وباسي. یاد خلک د قطر په یو کاروان کې هوایي ډګر ته انتقال کړل شوی وو. قطر د طالبانو سره یو موافقې ته رسیدلې چې هغه خلکو ته چې د سفر قانوني اسناد لري او د افغانستان نه وتل غواړي طالبان به ورته لار ورکوي. د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروسته قطر یو تکنیکی ډله کابل ته استولې ده چې د هوایي ډګر په بیا فعالېدو کې د طالبانو د حکومت سره مرسته وکړي. قطر د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د سو کلونو راسي په دغه هیواد کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي له پاکستان څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د کډوالو ومني، ځکه کله اسنادو پرته د کډوال بیرته هیواد ته واړول شي نو دوی بل خطر سره مخ شي. ګرانډي په یوې خبري غونډه کې وویل چې راتلونکي له ډیرو بې باورۍ او غوښونو سره مخ ده او دا مهمه ده چې نړیوال ټولنه له طالبانو سره خپل پاتې شي ترڅو افغانستان او سیمه له ناورین څخه وژغورل شي. پیر ولایت شاپری بشپړ راپور لري.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر ویلي افغانستان دا وخت په بیړني ډول خوراک، دوایانو او نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ترڅ کې هغه د افغان طالبانو عبوري حکومت وزیرانو سره ملاقاتونه هم شوي دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې ګلی ملل متحد د افغان طالبانو حکومت تسلیمه کړي دي. د پاکستان د روزنی سفر وروسته د تیرې جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرینډي ویل د روان د 3.5 میلیونه افغانان د کډواله ژوند کوي او د طالبانو لخوا کابل اغستو نه مخکې پرستو کې 15 لکه نور افغانان بې کوره شوي دي.
This was my message to the Pakistani government. There may be people that have specific needs. If you send them back because they don't have proper documentation, they may be at risk.
او ول دا وخت د پلوی کچ افغان کډوال پاکستان ته ناراضي. خو کوچر افغانستان کې بدمنی خوريګن او بیا پاکستان ته پکار دي چې د نیمګړې کاغذونو یا اسنادو په اساس ته افغانان د پولیسو بیرته نلیږي، ځکه چې داسې کول سره د افغانانو ژوند د خطر سره مخ کیدلی شي. دا په داسې وخت کې دروازه لواندې د وزیر اعظم عمران خان د ملي سلامتیا سلاکار ډاکټر بوید یوسف ویلو پاکستان به نور افغان کډوال لزغمي. اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو په وخت اغاز یاته کړې پاکستان کې د تیر رسول لسیزو راهسه سالوي خلک افغانان پاتې کیږي او اوس به هم پاکستان د افغان شخړي هواري لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خدامو یوسف په خبره د ترهګرۍ د یری او مالی مشکلاتو له امله پاکستان نور افغان کډوال نشي ساتلی. خدامالګرو ملتونو لخوا پاکستان باندې افغانانو سره نرم چلند ساتلو بیان ته خبرګون کې د واکمن تحریک انصاف افغان د ریاستی چارو وزارت پارلیمانی سکتر محمد اقبال خان وی او ای ڈی وت صدا سیوائی
او د افغانانو خدمت مو خپل د مان تګرو د ویزر زمون د مینی رشتہ دار د ویزر زمون د مذهب رشتہ دار پی تر د لید د هر یو له هڅه د روایت مطابق د ویزر زمون دی رسول چې افغانان چې څنګه په پاکستان کې پناه اخلي او د ضرورت په شی اول نه اول په پاکستان په افغان په افغانستان کې ان شاء الله ولزي د دوی خدمت کوي. چل تک کوم ظلم کیږي، کوم نه انصافی کیږي، کوم مل تدیم مسالې وی هغه به حل کیږي کیږي پاکستان د دې بم مل کې بل تکول هغه به ان شاء الله له سرویسز مقابله بل کو.
د پاکستان د سفر په محل د یو ریچ سیار بشپ د صدر عارف الوی د فوت سلخر او د ریاستی چارو او کورونو چارو مرکزی وزیرانو سره هم ملاقاتونه کړې دي. لوان دنا پاکستان کې پی او آر کارڈ لرون کی یا لوان دنا پاکستان کې پی او آر کارڈ لرون کی پنځل لسلک افغانان د کډوالو په حیثیت جون کوي او ویل کیږي چې هم دومره افغانان په غیر قانوني ډول یا بغیر د ساسنادو د پاکستان کې پراته دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
پاکستان او افغانستان سوداګری د ګډي خونی غړو ویلي کړه. پاکستان حکومت په افغانستان کې د سیاسي اغیز پر خبرو تڅنګ لدی هوار سره سوداګریزو اړیکو زیاتولو ته هم پام وکړي نو خپل تجارتي خساره په اسانۍ سره کمول شي. د خبرتې ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او افغانستان د ګډ چمبر اف کامرس اند انډستریز د مشر زبیر موتیوالا تر مشه لاندې غونډه کې شوې ده. خو څېړونکو وایي افغانستان یو وړوکی هیواد دی او یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو پاکستان خپل تجارتي خساره نشي راکمولای. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس اند انډستری د صدر زبیر موتیوالا د مشره لاندې شوی غونډې تویل شوی چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې د تجارتي برتري تر لاسه کولو د لارې پاکستان خپل تجارتي خساره راکمول شي. او د چیمبر چارواکي دا هم وایي چې د سره بعد د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو څه ثبات عمومي. د غونډې ګډونکو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې اسلام آباد د افغانستان کې د سیاسي اثر رسوخ د حل زلو ترڅنګ د تجارت تی اړیکو په سیوا کول هم توجه ورکړي. غونډې ته ویل شوې چې په افغانستان کې د نوي سیاسي حکومت قیام د پاکستان لپاره یو مهمه تجارتي موقع ده او د دې څخه د ګټې پورته کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت په افغان مارکیټ کې خپل بیلل زی بیا تر لاسه کول شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچا په تیر لس کلونو کې د 2 بلین ډالر څخه 1.5 بلین ډالر ته راکوزه شوې ده. خو مطبوعاتي راپورونه وایي چې د اگست په 15مه په بل د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو تر مابین په دواړو خیزه تجارت کې یو څه تیزی لیدل کیږي. او په تور خم پوله د پاکستان د کستم چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې دا اگست د میاشتې را پدې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي سامانونو په وړو وروړو کې اضافه شوې ده او د ټرکونو آمدورفت هم تر 300 پورې سیوا شوې ده. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او تاجر انجینیر دارو خان وایس اف امریکا ډیوتا وای زوبیر موتیوالا د ایقو نا خبره او د افغان تجارت نه نابله د سړی دی او د زیاتوي چې یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو د پاکستان تجارتي خساره نشي راکمې دي. انجینیر دارو خان وای د پاکستان درآمدات 15 بلین ډالر دي او دا اوس راټیټ شوی دي او په 55 بلین ډالر شاوخوا ولړ دي او دا وخت د پاکستان د برآمدادو حجم هم 28 بلین ډالر دي او د دې په منځ کې فرق 10 بلین ډالر دي او دا خساره یوازې د افغانستان سره په تجارت کولو نشي پورا کېده.
د افغانستان ټوټل چې کوم د دې امپورټس د ټولې دنیا سره هغه 10 بلین ډالر نه پاکستان په کار دغه چې د افغانستان اقتصاد ور ټیک کې د افغانستان اقتصاد ټیک کولو کې په ملک کې امن راځي او د دې امن راتلو سره د پاکستان خپل انډستری ښه کېدی شي او په پاکستان کې د امن راتلو سره د پاکستان خپل اقتصاد په خپل ډول ټیک کېدی شي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس چارواکي دا هم وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 10 بلین ډالر ته رسیدي شي. خو د پاکستان حکومت کو په وخت فیصله وکړي. د اقتصادي چارو سیلنکار ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای افغانستان په خپل یو وړو کې هیواد دی او کو پر راتلونکو ورځو کې پاکستان په تجارت کې سګټه تر لاسه کولی شي نو هغه د منځنی ایشیاي هیوادونو سره د تجارت د لارې ممکن ده.
پاکستان، ازبکستان، آذربایجان یې ملک ایسے هې چې بہت ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بہت کم قیمت پہ ہوتی ہیں، مناسب ہوتی ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے ایک لحاظ سے سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ مارکیٹ، ان کی کچھ آمدنی بھی افغانستان سے تو خیر بہت زیادہ ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے۔
ہغوی افغانستان، ازبکستان او اذربائیجان هغه هیوادونه دي چې داسې سیزونه برآمد کوي چې نرخونه تر ټولو کم وي، او که هلته پاکستان تجارتي رسائی تر لاسه کړی شو نو دا به یو مهمه منډه جوړ شي، ولې چې په دغه هیوادونو کې د کس په سر آمدن هم د افغانستان او پاکستان څخه زیات دی۔ د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر آف کامرس غړي وایي دا محل په افغانستان کې د بینکونو او ادایګیانو نظام معطل دی، او که پاکستان په عرضي توګه په پاکستانی روپے کې د تجارت کولو اجازه ورکړي نو په اسانۍ سره تجارتی هدفونه تر لاسه کیدی شي۔ افغان تاجر جان خان الکوزه وایس اف امریکا ډیوه توای د طالبانو لخوا د هیواد د واک تر لاسه کیدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو تجارت یو څه سیوا شوې دي۔
زما هله دا چې هم د سایګانو نه هم د دنیا نه او هم د طالبانو د تحریک نه چې تجارت ته زمينه مساعده شي، تجارت کی سہولت راشی، کو تجارت نہیں د افغانستان خلق بد ډیرو مشکلات سره مخامخ شي، سکتور خصوصی باید د سیاسی ملحوظات نه جدا وساتل شي او سکتور خصوصی ته سہولتونه برابر شي۔ زمونږ تجاران په یو خبره خوشاله دي چې په خوای امنیت نو یو څه اختطاف او غلو فساد موجود و، دا تقریبا ختم شو، اما نور مشکلات شته، پرابلمونه ډیر دي، تر څو پورې چې هغه د دوی حل نشي څوک تجارت داسې په آزاد ډول باندې نشي کولای۔
سیلونکو په پاکستان کې د ډالر مخپسي واکیدونکو قدر هم د افغانستان د سیاسي صورتحال سره تړي، ولې چې هلته د بانکي او تجارتي نظام د زندې دوه لقبل پاکستان په غیر سرکاري توګه د افغانستان د تجارت یو زیلي ګړ ګرځېدل دي، او تاجران وایي کو حکومت د دې سرپرستی وکړي نو د هیواد اقتصاد په خپل خپو ودرې دي شي۔
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔
د ویب پاڼې پته ده voa.com۔
هیر یې نکړئ،
پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال 2022 په لومړي میاشتو کې غیر ملکی سرمایه کاری 40% نور هم راکمه شوې ده۔ پوهان وایي په نړیواله کچه د کورونا وبا نه علاوه په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره سازگار ماحول نشته۔ د سیپاک لاندې په خصوصي اقتصادي زون سکار ورو روان دی، او سیپاک پروژه هم ولاړه ده او په دویم پړاو کې پرمختیا نشته۔ پوهان وایي د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د قرضو لوزنامه هم وړاندې نه راتللې، او بیا د ایف اے ٹی ایف د بندیزونو له وجې هم په بهرنۍ پانګونو اغیز پریوزي۔ نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې۔
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د تیرو دوو کالو راهسي غیر ملکی سرمایه کاری په کمیدو د ځکه چې د حکومت لخوا د یو څو ګامونو نه علاوه داسې کوم ماحول نه دی را جوړ کړی شوی چې غیر ملکی سرمایه کار ځان ته راکاږي، بل دا چې خصوصي اکنامک زون کې هم کار په قلار روان دی، سی پیک په دویمه برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی، نو دې ته هم سرمایه کار ګوري چې د چین لخوا پانګونې ولې ولاړې دي او دې سره بیا نوې سرمایه کار دلچسپي نه اخلي۔ سجاد احمد وایي په منطقه کې بدلیدونکي حالات او پاکستان کې هم د سیاسي اړیګړی او غیر یقیني صورتحال پانګونې متاثر کړې دي۔
اسپیشل اکنامک زونز هم د ډیلی شکار دي، هغه کې هم انویسټمنٹ را نه وو، بل سی فیک هم ولاړ دی، یعنی سو پروګرس پکې وو سیکنډ فیس کې نه دی شوی، نو خلک دې تم ګورو چې سی فیک ولی ولاړ دی، نو دا هغه د وجه نیو او چې کم انویسټرز دي هغه نه اټریکټ کیږي، نو دا سی د افغانستان حالات هم پکې راغله، د کورونا حالات هم دي، نو ډیر زیات حالات یو ځای شو۔
مرکزی بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې د چین څخه زیاتې پانګونې شوي او د تیر کال په پرتله په دو میاشتو کې 2.5% زیاتې دي۔ د بانک وینا دا روان مالی کال کې د چین څخه په پاکستان کې 53.9 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوي او تیر کال هم په دې موده کې 26.8 ارب ډالر پانګونې شوې وي۔ هم دغه رنګه د امریکا لخوا 2.2 میلیونه ډالر او د سنگاپور لخوا 3.1 میلیونه ډالر پانګونې شوي، د برتانیا لخوا 3.8 میلیونه ډالر راغلي او د تیر کال په دو میاشتو کې 40 میلیونه ډالر پانګونې شوې۔ شوی. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وای د کرونا وبا اثر په ټوله نړۍ پریوت دی او تګ را تک هم بندې او دا چې پاکستان آی ایم ایف سره د پورونو کومه لوزنامه کړې وه هغه ولاړه ده او د اف او په پاکستان د اف ای ټی ایف بندیزونه او بهرنی پانګونو اثر لري.
پاکستان چې کم ایکسټرنل فائنانشل صورتحال دی ان ډیر خنه دی آی ایم ایف چې کم پروګرام دی اکتوبر کې به یو میټینګ دی آی کې به بیا دا فیصله کیږي چې آیا چې کم سټینډ بای پروګرام درځلې وغه کې ایکسټنشن ملويږي نه ملويږي بیا دا اف ای ټی ایف چې د نور روان وخت کې دا وی به اجلاس کیږي ګری لیست نه وباسي یا نه وباسي.
مرکزی بانک وایي زیاتې پانګونې د مواصلاتو په څنګه کې شپږ سلويخ ملیونه ډالره او د توانایي په څنګه کې پنځه اتیا اشاریه اته ملیونه ډالره شوي. خو د ودانۍ ترانسپورت پټرولیم او کیمیاوي څنګه کې پانګونې راکمې شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د پاکستان د احصائی دفتر لخوا په یوې نوي خبره شوې سربي کې ویل شوې چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچه نور هم زیاته شوې ده. چارواکي وایي دا مهال نږدې په لکونو خلک د کار موندلو په لټه کې دي. په پاکستان کې د بیکاری د کچې د زیاتوالي علتونه څه دي؟ دا به تاسو د احسان محمد خان په راپور کې واورئ.
د پاکستان د شمیرنې ادارې یا بیورو اف سټټیسټیک له خوا خور شوې دغه راپور سرګندوي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ په کچه کې نور هم زیاتوالی راغلی. د لیبر فورس دغه سروې تر مخه چې 2013 کال کې چې د بیروزګارۍ کچه 15.8% وه، خو په 2013-14 کال کې تر 6.9% ورسېده. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وایي د هیواد اقتصاد او معیشت چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دی، په داسې کې د بیروزګارۍ په کچه کې نور هم زیاتوالی دغه صورتحال د ویرې وړ ګرځوي.
بیروزګاری ختمول د پاره یو غټ دغه سیستم دی نو هغه ملکی انډسټریلایزیشن دی او زمونږ ملکی منکو د تپاته رسی څومره سیک انډسټریز دی کوم انډسټری سیستم دی مختلف مسایلو د وجې نه بندیږي یا زمونږ هغه کاست اف ډوینګ بزنس سیستم دی د نور مقابله کې زیات دی. نو موږ دا ګورو چې زمونږ ټیکسټایل انډسټری چې هغه زمونږ د انډسټریل سیکټر بیک بون دی نو هغه هم ډیره بنگلاديش ته وقف نور هانګ کانګ وغیرہ ته شفټ شو. په کارداري کې ډېر ټول طرف ته موږ وګورو چې را نوې انډستریز په حال موږ نشو لګولې د مختلفو وجوهاتو په وجه باندې. نو په کارداري کې کوم اگزیسټینګ انډستریز دي چې هغه ته توجه ورکړو چې هغه بند نشي او بل ملک ته شفټ نشي.
د شمیرنې ادارې تر مخه په 2013 کال کې چې د بیروزګار وګړو شمیره 3.1 میلیونه وه، خو په 2013-14 کال کې د 0.29 میلیونه زیاتوالي سره تر 4.1 میلیونه ته ورسېده. هم په دغه تیر یاد کال کې چې د کار روزګار جوګا وګړو مجموعي شمیره 15.15 میلیونه وه، خو په 2013-14 کال کې د 3.3 میلیونه د کار جوګا وګړو زیاتېدو سره مجموعي شمیره 8.3 میلیونه ورسېده چې په دغه کې زنانه او نارینه دواړه شامل دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای په هیواد کې د بیروزګارۍ راقابو کولو لپاره په کار ده صنعتونو ته وده او بارنۍ پانګوالو ته اسانتیاوې ورکړل شي.
پاکستان غوندې معیشت کې چې هغه نور ډېر هم ډېر زیات مسایل لري او په هغې کې د بېروزګارۍ زیاتېدل یو خبره ده چې هغه ضرور زیاتېږي. د هغې مختلف وجوهات دي چې یو خو دلته د بدامنۍ خبره ده، نو بیرونی سرمایه کاري په اسانه باندې نه راځي چې هغه د روزګار سیواکي. بل دا آبادي زمونږ تیزۍ سره زیاتېږي او د روزګار منډۍ ته زیات خلک چې دن اور آدن نکی جی کال پا کال باندی نوی زوانان هغه له روزګار ورکول چې د یو کیس فنتی ترقی غواړي چې هغه احتیاط سپور غواړي چې دا هغه لپاره ډېرې منصوبه بندۍ په کار دي.
د دغه سروې تر مخه چې د نارینه او بیروزګارۍ کچه 15.1% نه تر 15.9% رسیدلې، خو بیا د زنانو د بیروزګارۍ کچه د دینه هم لوړه یعنی 8.3% څخه 10% ته رسیدلې. دغه تر سره شوی سروې سرګندوي د خارجو سیمو په مقابله کې په کلیوالو او لری پرتو سیمو کې د بیروزګارۍ کچه نور هم سیواده، چې د دې وجه په دغه کلیوالو سیمو کې د زنانو د روزګار د موکو کمې او نشواله خودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای پوسټ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حمله بخنه غوښتي چې پکې د او ماشومان په شمول لس ملکی کسان وژل شوي. امریکایي پوځ دغه حمله تیروتنه بللې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي د افغانستان نه په کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 14 ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی، او ویلي په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی، خو د تیرو دوو ورځو نه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ ودرولې شوی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکای پوسټ تیر میاشت په کابل کې په هغه ډرون حمله بخنه غوښتي چې پکې د اوو ماشومانو په شمول لس ملکی کسان وژل شوي. امریکای پوسټ دغه حمله تیروتنه بللې. پینټاګان ویلي چې د اگست په 9 نیټه ډرون حمله کې د داعش ځانمرګي حمله کوونکي په هدف شوي چې په کابل هوایي اډه د امریکایي ځواکونو لپاره خطر وو. د امریکای د پوځ مرکزي کمان مشر جنرال فرانک مکنزی چې په افغانستان کې د ځواکونو ذمہواری هم په غاړه لري، د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د ډرون حملې په وخت د هغه یقین وو چې په کابل هوایي اډه موجود امریکایي ځواکونو لپاره خطر لمنځه یوړل شو، خو زیاته کړې د دوی پلټنې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دغه حمله غمجنه غلطي وه. جنرال مکنزی ویلي هغه نه ګڼي چې په حمله کې وژل شوي کسان د داعش خراسان ډلې سره تړلي وو او یاد امریکایي ځواکونو لپاره خطر و. نوموړي ویلي پینټاګان کتنه کوي چې په حمله کې کوم خلکو ته زیان رسیدلی هغوی ته تاوان ورکړی شي. د امریکای د دفاع وزیر لایټ آسټن په یو بیان کې ویلي چې په ډرون حمله کې یو افغان تن احمدي وژل شوی دی چې د یوې امدادي ډلې سره کار کوو او د داعش خراسان سره هیڅ تعلق نه و. د دغه ډرون حملې نه درې ورځې مخکې د کابل هوایي اډې سره نږدې د داعش په ځانمرګي حمله کې د 14 امریکایي عسکرو ترڅنګ 100 افغانان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان نه په کډه شوي خلک د امنیت او غربت په شمول د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی چې د سفري اسنادو بغیر افغانانو ستونزې بیرته خپل ملک ته د لیږلو بغیر حل کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دا وخت تر ټولو مهمه مسله د کډوالو ده. نوموړي ویلي د تورخم او چمن په پوله ضرورتمند خلک اولی راوړي، او هغه د پاکستان حکومت ته پیغام ورکوي که چېرته د سفري سندونو بغیر او د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي افغانان بیرته خپل ملک ته لیږل کیږي نو په افغانستان کې د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي د پاکستان د صدر او د پوځي مشر او نورو اعلی چارواکو سره لیدلي او د کډوالو په حق لور سره خبرې کړي. په دې وړاندې د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په 2 سپتمبر په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلو کچرتا د افغانستان نه د چمن په پوله د خلکو تګ را تګ سی واقعي نو دوی کولای شي چې د چمن پوله په مکمل توګه باندې بند کړي. ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو خبره په داسې حال کې کړي چې روانه میاشت پاکستان هغه او سبا افغان کډوال بیرته خپل ملک ته لیږلي چې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د سپین بولدک تلارې بلوچستان ته ورغلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د حکومت په دې کار فکرمندۍ څرګندې کړې دي. پاکستان دا وکړي چې په ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نه ژوند کوي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په پاکستان کې ورسره 14 لکه کډوال رجسټر شوي. د پاکستان خبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلعه کې د ماین چاودنو ښکار شوو خلکو نن په 14 ورځو هم خپل احتجاج جاري ساتلی او ویلي چې په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته احتجاج شروع کړی، خو په سپین کۍ رغزی سیمه کې د 13 ورځو نه د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ ودرولې شوې. انتظامیه وایي د دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او غوښتنې اورېدلې کېږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو وایس اف امریکا ډیو ته ویلي که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي نو بیا د اسلام آباد اړخ ته د دوی د احتجاجي لاریون فیصله پزیدا او زیاته کړي. ځایي انتظامی په 5 ورځو کې د دوی غوښتنو ته ځواب ویلو وعده کړي وه، خو وایي په علاقه کې 10 ورځې احتجاج کول وروسته هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی شوی. احتجاج کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په علاقو کې په ځمکه کې ښخ ماینونه دي په مکمله توګه پاک کړي شي، د ماین چاودنو ښکار کسانو ته دي د علاج لپاره مرستې ورکړي شي، دوی ته دي نوکری یا وظیفې ورکړي شي او د کومو کسانو د مال او جایداد چې څومره تاوان شوی هغه دې ورته ورکړي شي. په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د توندلارو خلاف پوځي عملیات کړو، خو ځای خلک وایي دغه عملیاتو په وخت په سیمه کې په ځمکه کې خخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کیږي. د پښتون تحفظ مومنت مشران وایي چې یوازې د جنوبي وزیرستان په 2 سب ډیویژنو لدا او سروکۍ کې د کال 2014 نه راپدې خوا د 370 زیات کسان په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار شوي چې پکې زیات شمیره د ښځو او ماشومانو ده. انتظامیه د دغه پیښو تایید کوي او وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو ته رسولې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د ځمکني ماینونو څخه د اغیزمنو کسانو لخوا لاروونکو په 14 ورځ حمله جوړ وکړ. لاروونکو غوښتل چې د اسلام آباد پر لور ولاړ شي، خو په لار کې د پولیسو لخوا درول شوې دي. لاروونکو څه غوښتي په دې د ډیوی خبريال عدنان بیٹنی یو راپور استولای.
په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو ښکار شوو کسانو احتجاجي پرلت نن په 14 ورځ هم ته فهم لري. دغه احتجاج کوونکي وای په علاقه کې غوښتنې نه منل کېدو وروسته اسلام آباد ته لاریون پیل کړی، خو په سپین کۍ رغزی سیمه کې له 13 ورځو نه د امنیتي سرتیرو په چیک پوسټ ودرول شوې دي. انتظامیه وای د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او غوښتې اوریدل کېږي. د پرلت ایو ګډونوال رحمت شاه محسود وویل که په علاقه کې غوښتنې نه منل کېږي بیا د اسلام آباد پریکړه یې په ځای ده. هغه وویل په علاقه کې انتظامیه دوی ته ویلي وو چې 15 ورځو کې به دوی غوښتنو ته په اړوند جواب وویل شي، خو په علاقه کې 10 ورځې احتجاج کولو وروسته هم دوی ته څه جواب نه دی ویل شوی. هغه وویل دوی 4 غوښتنې کوي، یو دا چې لینډ مینونه یا پزمغه کې شخړې شي مینونه په مکمله توګه پاکړی شي، د مین چاودنو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي، دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او 4مه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان هم ورته ورکړی شي.
میز وداه علاقه ته چې کله روغلی په 2011 کې نو د 11 نه د ایسی په 2021 پرې د حکومت هیڅ د سفولې خیال نشته لای کچیر دای څه پالیسی جوړ نه کو روزا نه ودا د میش بچون ورزی او د بچون سرا د میش داسې کور نشته چې دته د هر اړز مقصد دای چې د چا لاس غو سل غو پنځوز غو لاس بزی دای ورات یې نوی
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو کسانو چې په مین 14 کې معذوره شوی سی پکښې شزه او ماشومان هم شامل دي د 8 سپتمبر نه احتجاجي پرلت پیل کړی او د سیمه جنکو ماشومان ترڅنګ زنانه او نور ګرش مر کسان هم په دې کې شامل دي 13 ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ایوا ویډیو ترلاسه شوی سی پکښې ټانکرونه پلاس چې ډیر ته پکښې پلاستکی پښې هم لګېدلې دي په پښو روان دي او احتجاجي اشارونه هم کوي په احتجاجي پرلت کې ګډون کوونکي تاوس جان وویل په خپل د مین 14 اشکار سوی ایوا شاترې پرېښوې ده هغه وویل تر شی وختونو کې هغه د ټرک ډرایور وو او کله چې د مین 14 اشکار سوی په کور ناشته هغه وویل په ټانکوریا ټنډۍ ګرځي او هیڅ کار روزګار نشي کولای او نو ورسره حکومت تر اوسه څه امدادي مرسته کړې دي
مو دا پرا د پاکستان څلور سو بیرشه دا ګاډي ګاډه چلو دا سرات خدای رو کړای وو چې دا نور مسلمان ته د خدای ور نصیب کول کا چې مو ته خدای رو کړای وو چې خلکو په منډه تلو زو په قدمه ور سره تل داس نیش ځنګل ته نشلای روداشي د کني ګورم نا ورسته د تنګاړي سیمه دو د مشته سره تعلق لري په داسې د پوسه ټول کړي دلون د وسم انسانون تنه مولي د وسم ور خلوشي مش د ډور را کېدای نش
په دې احتجاج کې برخه اخستن کې دستر عمر ایوي شزه اویل دوی د لپاره احتجاج کوي چې حکومت دوی ته ځنګړې پاملر نه وکړي او د علاقې له مینو پاکولو سره دوی د علاج او مرستو تنظیم برابر کړي
بغرنګ فشان د لکا چا خلک دی لا جوړې دي ځکه چې مو سرات د مو عمر دا ډیر غدا بار بودای پټنده پر راس درمو چا چا د لړ په زور باندې درمو زه د ار سړی مو تاتا یا ځکه چې یزوی مو تاتا یا د نور مو تاتا یا د لیر مو تاتا یا د خپل د پرده مو تاتا یا مو ته داس طریقه جوړه کیسه چې زه سابو پښاو دره زه هنه لکه چې د پښامې دو زه ډیر په مزور یا مزور یا ځکه چې خو نو متیاز تا تللا شو پټنده پر لولا شو ځکه نو ستلا اینه شو پس دا اینه د کلر دی پر چې زه لولا شو بس پښامې غون سرات مې مرشي د تیرا کات نشو کولای
په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د رای نجات په نوم پوزي عملیات کړي خو ځای خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې پزماکه کې شخړې شي بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په ځای خلکو څاودنه کیږي پښتون ژغورني غورځنګ په سیمه کې د مین پاکي غوښتنه کوي او وایي یوازې د جنوبی وزیرستان په 27 ډیویژن لدا او سروکای کې د کال 2018 سم خراب پدی خو نږدې 300 نه زیات کسان د لینډ مین 14 اشکار شوی سي پکښې زیاتره شمیره د زرانه او ماشومانو ده او په زیاتره شمیره کې پکې د خلکو سروي او ځنګلي ځناور هم را شوی دي انتظامیه دا پیښه تاییدوي او وایي احتجاج کوونکو غوښتنې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو سره شریکه کړې دي وایس اف امریکا ډیوا د انتظامیه مشر خالد اقبال سره د رابطې هڅه کړې خو د انتظامیه دفتر نه دومره ځواب وویل شو چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي غوښتې اوریدل شوې دي خو تر اوسه دغه خبرې نه دي کامیاب شوې عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته چیرمه د قبایلي ضلع باجوړ اوسیدونکو وایي د امنیت په نوم یې د لټون عملیاتو ژوند سخت کړی دی. ځایي خلکو ډیوه ته ویلي پوځي ځواکونه د شپې د دوی کلو ته ورځي او د کورونو تلاشي اخلي چې ورسره بېګناه خلک ځورول کیږي. د جمعې په شپه هم د بر سمرقند سیمه کې د غزي عملیات شوي چې ځایي خلکو بیا احتجاج هم کړی. ځایي پوځي چارواکي وایي د لټون عملیات د وسلوالو په کومه سیمه کې د شتون نوروسته تر سره کیږي او ځای خلک پکې هیڅ ډول نظر ورکیږي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د باجوړ د برچمرکند اوسیدونکو وایي د جمعې په شپه امنیتي سکر ورغلي د دوی کورونو تلاشي اخیستي او ځینې تنانې پکې وهلي تکولیم دي. د دغه پرته د جمعې په ورځ ځای خلکو د احتجاج په توګه د باجوړ او پیښور لوی لاره فوساتو د پاره تړلې و او احتجاج کوونکو ډیوته ویل دغه احتجاج کې ورسره خزو او د مومند اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه. په ټولنیزو رسنیو خوره شوې ویډیو کې یو تن وایي د دوی کلي ته د شپې عسکر رالل کورونو تلاشي واخیسته او څو تنانې د شک په بنیاد ونیول خو د کلي خزو د عسکرو لاره ونیوله او ورته ویل چې د قبایلی زلو په خبر پښتونخوا کې ورګړې دوروستو د کم قانون لاندې دوی دغه تنان نیسي او ځان سره بوزي.
اوس خو د الله بندګانو انزمام شوی دی، اوس خو حکومت والا سره د خواهین دین ایسای والا تل خوفی ادارو والا چرته یو سړی وچتئ نو پیره به دغه علاقې په تانه کې فیار کوي. ما ته دغه ارمي والا وکړي د بېګا سره راغلی او سار چې راغلی دغه ارمي والا دې ما ته وکړي چې زما سدای فیار راسلی چې دا سړی وچتئ.
زی خلک وای په قبایلی زلو کې د ډېرې مودې راهسې د امنیت ټینګ ساتلو په نوم د لټون عملیاتو کې عام خلک زورول کیږي، د شک په بنیاد د کورونو خلک چټول کیږي او زی اوسیدونکو پکې وهل تکول کیږي. د باجول نوګي زی مشر شیخ جانزاده دی وته ویل د ترهګری ضد جګړه کې د سیمې خلک د دواړو خواو یعنی د وسلوالو او د عسکري ځواکونو لخوا زورول شوي دي. باید چې د لټون عملیاتو په وخت ځې مشران د امنیتي ادارو لخوا په اعتماد کې اخیستل کیږي.
زمونږ ټول ژوند چې کوم دی په دې طرح غره کې د جنګونو په منځ لاړې رواجونه مخچه په شو جرګې تبا شوې جمعتونه بازارونه روزارونه ارڅ تبا شو نو د دې لپاره مونږ خو ډېر د پنشوي لحاظ څخه د ګور دي چې په تودو نغرو باندې نو خېږي او د خبرې د لارې دی کوشش کوي.
د بجول عملیاتو په اړه مو د ډیپټی کمشنر او د ناوګي اسیسټنٹ کمشنر ټلیفون دلارې د نظر معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نشو چې په دغه اړه نظر معلوم کو. خو امنیتي سرچینو دی وته ویل دوی د لټون عملیات هغه سیمو کې کوي چرته نه چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع په برچ مرکن کې هم په دغه بنیاد عملیات شوي او د ځی خلکو د وهلو ټکولو داوی به بنیاد دی. سیړونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واک راتلو سره د پاکستان په قبایلی زلو کې هم د امنیت وضع خراب شوی او د تحریک طالبان پاکستان لخوا په امنیتي عسکرو بریدونه سیوا شوی دي. پاکستان دا وکی چې پاکستانی طالبان د پولې پورې غاړه د افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه پلان کوي. خو په وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلو د افغانستان سره د پولیس د امنیت ځمواري په استاس پارلې سور زولاند د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری په خبر کې خبريالانو ته ویلو د وړاندې په نسبت دازل دوی ډیر تیار دي. په پولا باندې کنټرول زیات شوی دی او د پولیس په زیاته برخه ازغنتار لګول شوی او د نورو خلکو روختل ګران شوی دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا په خبر
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva
د نیوزیلند کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې د پاکستان پر راولپنډۍ کې له کوربه هیواد سره پلان شوی لوبې کنسل کړې دي. د نیوزیلند کرکټ بورډ په ټویټر کې لیکلي و چې اوس یې له پاکستان څخه د لوبغاړو د ایستلو لپاره هم ترتیبات نیولې دي. د نیوزیلند له دې پریکړې سره د ډي بي خبريال عثمان شینواري د کرکټ د یو شمېر مینوالو سره خبرې کړې. په ګډه اورو.
پیښور کې د کرکټ لوبغاړو 13 ورځ د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ سیریز ناسا په ځنډیدو خفګان څرګند کړي او ویل دي چې د میلما لوبډلې د غام سره د کرکټ پنړۍ کې پاکستان ډېرې بدې غیزې پلیوتی. زبیر شینواره سوک چې کامی انډر 16 لوبغاړي پاتې شوی دی وسر خبرو کویل د نیوزیلند د لوري په عین وخت سیریز نه کول پریکړه ما د پاره د حیرانتیا خبره و. دوه ویل تقریبا 30 کال پس د نیوزیلند لوبډله پاکستان ته راغلی و او موږ پر امید وو چې دوی د راتک سره به پاکستان ته د نړیوال کرکټ نور لارې پرانستل شي.
خو ډیر خفه شو په دې چې اتلس کال پس نیوزیلند ټیم راته او بیا داسې اچانک فیصله کول چې موږ سي مطلب میچ نه کوو. غینه پس بیا داسې ویل چې موږ بالکل سیریز هم نه کوو کنه. نو موږ خو ډیر امیدونه چې موږ بلار شو پنده سیزن ته میچ به وګورو. خو موږ ډیر زیات خفه شو په دې باندې. نو تاسو خو نور ټیمونه مراد د ساوث افریقا او بنگلاديش وغیرہ نور ټیمونه هم ډیر راتله کنه. نو نیوزیلند داسې ډیر اچانک فیصله ډیر عجیب فیصله و. مونږ ډیر زیات خفه شو په دې باندې.
فیض الله احمد زید اسلامیا کالج په هنتون په خبر کرکټ لوبډلې کپتان دی وای خیبر پښتونخوا ولس د کرکټ سره ډیر مینه لري خدلته د نړیوال معیار د لوبو میدانونو ډیر کم دی.
زیاتر پلیران اوس تقریبا د امده کې پی کې د پیښور د علاقه دي او دلته د ګراوند تاسو دلته وګورئ پټول په اوس لګیا دي جوړیږي خو تر اوسه پورې په دا 2021 دی تر اوسه پورې فلډ لایټ ګراوند نو ایون انټرنیشنل سټیډیم کې هم زمونږ لکه فلډ لایټس نول نو اوس لګیا دي په کار دی چې دا لکه دلته دوی پی ایس ایل میچز ورکوي دلته ګراوند ورلخه خپلی جوړ کی د انټرنیشنل چکم ټیمز راشي کډیر نه پکار نشي یو میچ خودل ته ورکول چې دلته ډیر زیات د کرکټ مینوال دي کرکټ ډیر زیات خوخی کرکټ سره مینه کوي
احمد زئی زیاتوی په لوبو کې سیاست نه دی پکار باید د پنجاب او سین په سیر خیبر پختونخوا کې د کرکټ د پاره اسانې سیوا کړی شي او د کامی او نړیوال میچونو د پاره زمينه برابر کړی شي
لکه زوی ما چې په کم از کم په گیم کې سیاست نه دی پکار دی ته پالیټکس نه دی را دن نه کول پکار په ټولو صوبو ته کاغه پنجاب وی سندھ وی بلوچستان وی کے پی کے وی ټول ته پکار دی په یو نظر وکتل شي دلته هم کرکټ باقاعده چې څنګه په پنجاب کې انوالو دی دغه شان ته دلته په کے پی کے کې او په نورو صوبو کې هم انوالو شي
قبائلی سیم سره تعلق لرونکو د کرکټ یو بل لوبغاړی محمود وای په نجدیو کې پاکستان ته سریلانکا زمبابوي او ساوت افریقي دوري کړي د ویل د نیوزیلند لخوا سیریز نه پشاکېدو پاکستان کې د کرکټ مینوال مرور کړي دي
بالکل په دې باندې مونږ خفایو چې مطلب اخر ټایم کې مونږ پرې خدو پاکستان یو سیف کنټری دا دته اوس ریسنټلی ساوت افریقا ټور وکړو زمبابوي راغله سریلانکا راغله نو دا بالکل دی غلط کار وکړو زمونږ ایمیج خراب کوجی ټول اوکي بالکل جی منہ خوشحال ہو چاہے سیریز ہو شیخا امن سرا او یو خلکو ته دنیا ته پیغام لټی چې پاکستان سیف کنټری دا کرکټ دا پارا نو نو ټیمونه ان شاء الله چې راتلون کې وخت کې براشي
دا نیوزیلند کرکټ لوبډله چې د درې یو ورځنی او 15 شلو ورون سیالو د پارا پاکستان ته راغلی و او پرون د جمعې په ورځی په پینډای کې لومړی سیالي و د لوبي پیل کېدو لږ شی بوډان دی ویلیو د امنیت له خطر دغه دوره زندوی په کال 2009 کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ لوبډله وسلوال بریج شوی او له هغه وروسته پاکستان ته د بهرنی هیوادونو لوبډلې راتلل او درېدلې عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هېری نه کړی
د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکار دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه اورو
خګوري دونکو نن به د سره د یو خزینه شعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی زیتون بانو خغلی امیش خلیل سے پخپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوک کې د زیتون بانو په حواله داسې لیکي وی چې زیتون بانو د پیښور تحصیل په سپینه وړې نومې کلي کې د پیر سلطان محمود کره په کال 1928 د جون د میاشتې په 13 ورځ پیدا شوې ده. ابتدایي تعلیم یې د اسلامیا کالجیټ های سکول پیښور نه ترسره کړو او د وړاندې تعلیم د حصول دپاره الیزبت ګل های سکول پیښور ته تللې وه. هلتنه په کال 1955 کې د میټرک کولو نه پس په فرنټیر زنانه کالج په خبر کې داخله شوه. دلته د مسلسل ناروغتیا په وجه تعلیمي سلسله قطع شوه خو د تعلیمي شوق په جذبه بغیر د باقاعده لستلو پرایویټ تور په کال 1955 کې د اف اے او په کال 1963 کې د بی اے کولو نه پس پښتو او اردو دواړو کې د ایم اے سندونه هم ترلاسه کړل. په کال 1988 کې د پېښور ریډیو سټېشن په محکمه کې د پروډوسر په حیثیت ملازمت شروع کړ. دلته د سمودې ملازمت نه پس مستفی شو او په کانونټ سکول پېښور کې وروسته بیا پبلک سکول پېښور کې په درس ورکولو مقرر شو او بیا پېښور پبلک سکول اینڈ کالج کې د معلمې په حیثیت خپل خدمات جاری وساتل. زیتون بانو د یوې منل شوې افسانه نگار نه علاوه شاعره، ناول نگاره او ډرامه نگاره هم ده. صداکار هم وا او د سټیج فنکار هم وا. د زیتون بانو په تحریرونو کې د خپل خاورې د مینې انګازې مکمل طور په نظر راځي. شاعری د نفاست، نزاکت، تخیل، ښایست او د نظر اوسط لري. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. چاچی زما پزړه پر هر اخی دی، چاچی زما پزړه پر هر اخی دی، ما د هغه په مین سر اخی دی او جن می بخل دی د غم سیلو تا، جن می بخل دی د غم سیلو تا، زړه می غمونو تا زړور اخی دی، لکه د شمی پټ پټ ځان نلوم، لکه د شمی پټ پټ ځان نلوم، د چا پلوری می نظر اخی دی او بیا می پزړه کې نوی داغ زلیږي، بیا می پزړه کې نوی داغ زلیږي، بیا تور شپه کې چا سحر اخی دی او تیرو رنگینو زمانو می پزړه، تیرو رنگینو زمانو می پزړه، رنگین یادگار لکه دنور اخی دی او دا زمانہ چرته سوکړان دی پریږدي، دا زمانہ چرته سوکړان دی پریږدي، بانو هم ګام په ډیر هنر اخی دی. خوګوري دنکو پراتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زیریګو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوي لم سپارو او خو جون درته غواړو.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی وده راپورونه مو اوریدل. او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
امریکي برتانیې سره په شریکه پروس باندې پروس کې سرکاري طور د حکومت مخالف مشر الکسی نیولنی لا د زهرو ورکور په سر نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکي د حکومت اندازه ده چې د روس د مخبره د وفاقي اداري اف اس بي افسرانو د الکسی نیولنی د اعصابي نظام د شل ګټکولو د پاره نوې چوک قسمه زهر استعمال کړی دي. دینا الکسی نیولنی د کال 2000 په شلم اگست سخت ناروغه شو. دغه وخت د روس په ټامسک او نووسیبرسک نومي خارونو کې د خپل انتخابي مهم نه پس ماسکو ته واپس روانو. الکسی نیولنی د علاج لپاره جرمنی ته یوړل شو او په جرمنی کې د علاج نه پس روس ته په واپسای په جنوري کې گرفتار کړی شو. د باندې اسې توش په نوم مقدمه اوچلولې شو او د 2.5 کال نه زیات قید ورته وورولې شو. د امریکای د خارجه چارو محکمې الکسی نیولنی ته د زهرو ورکولو د واقعې نه کال ورستو د کیمیایي او د بایولوژیکل وسلو د مخنیوي د قانون لاندې په روس په دویم ځل د بندیزونو لګولو اعلان وکړو. په دې بندیزونو کې د هغو وسلو یا ګوله بارودو روس نه امریکای ته پر وړو مستقل بندیز ولګولې شو کوم چې په روس کې جوړ شوی وي. دین علاوه امریکای د ایټمی او د میزایل جوړولو د ټکنالوژي هم امریکای نه روس ته په لګولو بندیز ولګولو. د خارجه چارو او د خزانی محکمو په نه روسیانو او په سلورو داسي صنعتي کارخانو هم د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې الکسی نیولنی لې په زهر ورکولو کې لاس دی. په صنعتي کارخانو بندیزونه روس له د کیمیایي وسلو جوړولو په ټس کې لګولې شوې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو د دفتر ډایریکټر آندري ګاسکی ویلي دي چې خاغلی نیول نیلا د زهرو ورکولو معاملې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د ملګرو ملتونو د قانون سنگینه خلاف ورزي ده. د روس د دې قسمه اقدامات او مقصد په روس کې د حکومت د مخالفینو خاموشه کول دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په روس باندې لګیدونکو اضافي بندیزونه د امریکې له خوا په سفارتکو کې دا پیغام دی چې د کیمیایي وسلو په استعمال کې ککړ کسان او تنظیمونه به د سزا نه نشي معاف کولی. د کیمیایي وسلو هر قسمه استعمال ناقابل قبول دی او دا د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي ده. امریکي په روس غږ کړی دی چې د کیمیایي وسلو په حق له لوزنامه کې ذکر شوی دي مواره پوره کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.